السلام علیکم سات په افغانستان کې د مافرین دوی بجیس ولې د روانې یو ساته پښتو خبرونه په سر کې موزه قسیم سولملو د ازادي رادیو د خبری څنګ ټول همکاران هرکلی کوو د دې خبرونه د تخنیک په چارو کې له سره رامین کاکړ هرکلی کوي په دې خبرونه کې د خبرونو راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او دغه راز د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ هم خبرېدو ته چمتو دي خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اورئ چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي په افغانستان کې اداري فساد یوه جدي ستونزه ده او دغې ادارې چمتووالی ښودلی چې له افغان حکومت سره به د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي نور مسایل هم څېړو په سر کې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په هند کې نن سهار د ګازو د بالون په چاودنه کې څلور څلوېښت تنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي مخکې تر دې چې راپورونه او دغه راز د نړۍ خبرونه درته وړاندې سي کورني خبرونه لرو صفي الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام د خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړیو نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي ادارې یو سیډ ویلي د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې نه یې خپل مالي ملاتړ ځنډولی او تېره میاشت په کابل کې 515 شپېته کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي پوره خبرونه د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ د دې جرګې اکثرو غړیو د خپلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې ځینې وختونه سیمه ییز چارواکي هم د حالت په ګډوډولو کې لاس لري د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې امنیتي رپورټونه به چارواکو ته تسلیموي او هیله ده چې پرې جدي کار وکړي
کسایی که گزارش ارائه کردن ما به مراجع زیاد
علی بهمی وی کوم وکیلانو چې رپورټونه وړاندې کړل موږ به چارواکو ته تسلیم کړو هیله ده چې جدي پاملرنه ورته وشي راتلونکي ورځ به هم د امنیتي وضعیت په اړه رپورټونه واورو ولسی جرګې له دې مخکې هم د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړې وه او حکومت یې تورن کړی و چې د حالت په کنټرول کې پاتې راغلی دی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ رئیس وایي د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې نه یې خپل مالي ملاتړ ځنډولی دی د یو ایس ایډ رئیس ویلیام هینک ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې سره د مرستو په خاطر درې میلیونه ډالر ورسره دي خو وبکتل شي چې افغان حکومت څه وخت په دې برخه کې خپله پرېکړه اعلانوي په میاشت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي خو په دغو پیژندپاڼو کې د افغان او اسلام د کلمې د راوړلو په سر لانجو دا لړۍ ځنډولې ده د کابل امنیه قمندان وایي چې په تېره یوه میاشت کې 515 شپېته کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي پاسوال عبدالرحمن رحیمي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کسان په 295 قضیو کې د بېلابېلو جرمونو په تور د کابل ښار او اړوندو ولسوالیو څخه نیول شوي دي د ښاغلي رحیمي په خبره په دې نیول شوي هغه نه کسان هم شامل دي چې د شهید دونۍ د لمانځنې پر مهال یې یو شمېر خلک په ډزو ټپیان کړي وو او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې په مکه مکرمه کې پر مسجد الحرام د یوکرین د لوېدو پیخه کی افغان هم وژل شوی او نه ویش نور جوړ بلدی د وزارت مرستیال د ایول حق عابد ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان روغتي ټیمونه په چټکی سره کار کوي سو د ټپی شوی افغانانو درملنه وکړي ویل کیږي د دې کرین په لوی دو سره ټول ټال یو سلو وته نه وژل شوی او لزګونه نور ټپیان دي دا د افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمیاونو لري خبرونه تر لاندې د مرسز ما همکار افریبا زاهد تر اوروي
په هند کې د طبي غازو د بالون په یو چاودنه کې لسکونه کسان وژل شو دغه پېښه نن په اپیتلاوت نومې ښار کې په یو رستوران کې شوې ده رویټرز خبري ایجنسی د پولیسو د یو ویان د قبل لیکلي چې وایي یوې چاودنې دوهمه لوی چاودنه هم رامنځته کړه او له کبله یې څلور څلوېښت تنه مړه او شپېته نور ټپیان شوه په پېښه کې د رستوران چت رالوېدلی دی او شاوخوا ودانۍ هم زیانمنې کړې دي دغه رستوران د ښار د بس یوه تمځای ته نږدې و او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه دغلته ډېری ماشومان هم خوړو لپاره راټول شوی و پولیس وایي د ژغورنې کارکوونکي د پیښې سیمې ته له دې کبله نسي ورتلای چې د سیمې خلکو د خپلو خپلوانو د موندلو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد څخه د روسیې د ملاتړ د زیاتېدو له کبله مسکو ته خبرداری ورکړی دی په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خبره سوه فرانک والتر شتاین مایر ویلي چې داسې وضعیت باید رامنځته نه سي چې د نړیوالې ټولنې ګډ فعالیتونه غیر ممکن سي شتاین مایر هیله ښودلې چې مسکو د سوریې د کورنۍ جګړې د غځولو په لټه کې ونه اوسي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په سوریې کې د روسیې د حضور د ډیرېدو خبره وکړه او پر متحده ایالاتو یې غږ وکړ چې د تصادفي پیښو د مخنیوي لپاره باید له روسیې سره د خبرو چینلونه بیا پرانیزي. د امریکا او روسیې د پوځ ترمنځ خبرې وروسته له هغه ځنډول سوې وې چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمه الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې یې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په همدې ورځ ویلي چې واشنګټن به د سوریې په چارو کې له روسیې سره ښکیل سي او زیاتوي چې د اسد رژیم څخه د روسیې د ملاتړ د ډیرېدو پالیسي له ناکامۍ سره مخامخ ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تېره ورځ د ساختماني کرین د لوېدو له امله لږترلږه 150 تنه وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. دا پېښه داسې مهال رامنځته سوي چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هېوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسم تر دوو اونیو په لنډه موده کې پیلېږي. د عربستان د ملي دفاع وزارت چارواکو د دې پېښې اعلان په ټویټر کې وکړ. د پېښې ویډیوګانې په ډله ییزو رسنیو کې خپرې سوي دي چې پکښې په وینو لړلي جسدونه ښکاري چې د حرم شریف په انګړ کې پراته دي. د حرم شریف د جومات شاوخوا کورونه کرینونه ولاړ دي او دولت غواړي چې دا جومات 400,000 متر مربع پراخ کړي څو 2,200,000 کسان په یو وخت لمنځ پکښې ادا کړي. د مکې والي شهزاده خالد الفیصل د پېښې د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو مشران د ایران د اټومي موافقې د مخنیوي لپاره له قانوني انتخابونو څخه تقریبا ستړي سوي دي او وایي اوس به شاید دغه قضیه محکمې ته راجع کړي. د استازو جرګې ویان جان بوینر پرون ویل په محکمې کې د دعوا طرحه یو لاغو انتخابونو دی چې ډېر ممکن دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د جمهوری غوښتونکو وروستیو پلان د هغوی ناهیلي ښودلې ده او ویلي دي چې هغوی به دا مبارزه په محکمې کې هم وبایلي. دی وایي موږ په خپلې دې وړتیا ډاډه یو چې د دې موافقې د بشپړېدو په برخه کې به له خپلو نړیوالو متحدینو سره پر مخ وړاندې ځو. دا لومړی ځل نه دی چې جمهوري غوښتونکي په محکمې کې د سپینې ماڼۍ د چارو د فعالیت مخنیوی کوي. د تاجکستان چارواکو د ځایي رسنیو د هغه خبر له تصدیقه ډډه کړې چې وایي د دې هېواد د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وژل سوی دی. ایشیا پلس خبري اژانس او اویستا د نامعلومو سرچینو له قبله راپور ورکړی چې عبدالحلیم نظرزاده چې د وروستیو تروریستي حملو مسؤول ګڼل کېږي د تروریستانو پر ضد په عملیاتو کې وژل سوی دی. او د ناسا او روسیې فضایي ادارې وایي د روسیې سایوز فضایي بیړۍ د نړۍ تر ټولو با تجربه فضایي الوتونکی موتور او دوه تنه نوي کارکوونکي نړیوال فضایي سټېشن ته ورسل او په خپله پرون بیرته په خوندي ډول مځکې ته راورسېدل. دغه سفینه د قزاقستان په جنوب ختیځ کې راکښته سوه. په دې سفینه کې 55 کلن ګنادي پادالکا چې د فضایي سټېشن پخوانی قمندان دی له خپل 15 ماموریت څخه بیرته مځکې ته راغی. هغه په فضا کې 9 ورځې تیرې کړې دي او په دې توګه یې ریکارد خپل کړ. تر دې وړاندې ریکارد د سرګي کریکالف په نوم ثبت سوی و چې 803 ورځې په فضا کې تیرې کړې وې. له پادالکا سره 2 نور کارکوونکي هم بیرته مځکې ته راورسېدل چې هغوی هر یوه 10 ورځې په فضا کې پاتې سوي وه. د خبرونه پای.
له خپل همکارانو څخه په مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه بیا مطالعه کړئ او یای واوري د ازادي رادیو پر ویبپاڼه نیسته. ادرس یې دی azadiradio.com. د خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د امریکا نړیواله پرختي ادارې یا یو اس ایډ وای په افغانستان کې د فساد یو جدي ستونزه ده او دغه اداره چمتو ده چې څو له دغه پدیدې سره له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
وی ټیک ایوری الیګیشن اف کرپشن ویری سیریسلی اند وی ار سپورټینګ د ګورنمنت ټو امپروو دیر سیستمز اف اکاونټبیلټی.
دغه راز اوري چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د سعودي عربستان په مکه مکرمه ښار کې د جرثقیل د لوېدو په پیښه کې په وژل سو کسانو کې افغان یو افغان وګړی هم شامل دی او یو شمیر ټپیان دي.
افغانستان متاسفانه مونږ یو شهید لرو او 9 کسان مونږ زخمیان لرو چې تر اوسه پورې 13 کسان شفاخانه نه رخصت شوی دی.
د خبرونه کې په ډېر هم درته راپور لرو چې نن د افغانستان د پنګونې څخه د ملاتړ ادارې ایسا لسکونه ګوښسو کسانو د دغه ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د دغه ادارې د نوي مشرتابه له پریکړې انتقاد وکړ. دغه راځوري چې د فراولایت پر خاک سفید ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو حمله او ورپسې نشته لا هم چیریان لري. په دې اړه بشپړ راپور لرو. په کندوز کې د برېښنا شرکت د مسؤلینو له دې شکایت څخه مهم خبرو چې وایي یو شمیر زورواکي په دغه ولایت کې د برېښنا پیسې نه تاویلوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی حقیقت څه دی خبرېږي، او ورپسې د ځوانانو تاندې څانګې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
درې کس طبقې دي، او ناس الوته ښځې په اوبو کې غرق شوي.
دغه نور ملګري سي سره له قاچاقبرانو هغوی ته لاړل، دا په واورو کې پاتې شو. همالته بس خپله زندګي له لاسه ورکړله.
اروپایي هېوادونو ته تګ له ژوند سره قیمت ده.
لطفا راسره ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د امریکا نړیواله پراختیا اداره یا یو اس ایډ وایي په افغانستان کې اداري فساد یوه جدي ستونزه ده، خو زیاتوي چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه د فساد له منځه وړلو ته هڅې کوي. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې مشر ویلیام هامینګ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې هېواد کې ګڼې پروژې تر لاس لاندې لري، او په اړه یې حساب ورکونې ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین چمتو کړی راپور ته.
که څه هم نړیوال ټولنې له افغانستان سره خپل مرستې له اداري فساد سره پر مبارزې مشروطې کړې، خو د امریکا د نړیوال پراختیا اداره وایي د افغان حکومت هغه هڅې د ستایلو دي چې د فساد پر وړاندې پیل کړي دي. په افغانستان کې د یو اس ای آی ډی یا د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې مشر ویلیام هامینګ وایي له افغان حکومت سره یې ګډې هڅې پیل کړي څو له فساد سره مبارزه یقیني او د خپلو پروژو په اړه حکومت ته حساب ورکړي. هامینګ له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د فساد په اړه هر ادعا جدي نیسي، او د اړوندو افغان او نړیوالو ادارو په همغږۍ څیړي.
We take every allegation of corruption very seriously.
مونږه د فساد په اړه هر ادعا ډیره جدي نیسو. مونږ خپل پروګرام ته دوام ورکوو، خو تر هغه وخته چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې سیستم د هر ډالر لګښت تعقیبوي. په تیرو 12 کلونو کې لکه نه چې په افغانستان کې یو اس ای آی ډی فعالیت پیل کړی، مونږ د خپل مرستو د حساب ورکونې ښه سیستم عملی کړی، او له حکومت سره مو هم مرسته کړې چې د حساب ورکونې وړتیا لوړه کړي.
Systems of accountability.
په افغانستان کې د یو اس ای آی ډی د مشر ویلیام هامینګ شپږ ویشت میاشتنی ماموریت مخ په خلاصېدو دی، او وایي چې دی د افغانستان د وضعیت په اړه ډېر خوشبینه دی. د امریکا د نړیوال پراختیا اداره په افغانستان کې ګڼې پروژې تر لاس لاندې لري چې د ښځو د حقونو د ملاتړ، انرژۍ، روغتیا، کرنې، سواد، زده کړو او نورو بېلابېلو برخو کې دي. پروموت او د محلي زده کړو په نوم دوه مهم پروګرامونه په دې وروستیو کې د یو اس ای آی ډی لخوا پیل شوي چې پروموت د ښځو د حقونو د ملاتړ پروژه ده، او په محلي زده کړو کې په دیارلسو محرومو ولایتونو کې شاوخوا زر غیر رسمي ښوونځي جوړیږي. که څه هم داسې اندېښنې موجودې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شي، خو د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره دا اندېښنې بې ځایه بولي. په کابل کې د یو اس ای آی ډی مشر ویلیام هامینګ وایي دوی به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره همکار پاتې شي.
ډیره مهمه ده چې وایو د امریکا د پراختیا اداره د ډیرو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. دا مهمه ده چې دا همکاري دوام پیدا کړي. مونږ پوهیږو چې پراختیا ډیر وخت غواړي، ځکه پراختیا مسابقه نه ده چې ژر پای ته ورسیږي، بلکې ماراتون دی. مونږ به د پراختیا په برخه کې تر ډیرو کلونو له افغان حکومت او افغانانو سره ودرېږو.
له دې وړاندې سیګار ویلي و چې د امریکا په مرسته په جوړ شوو یو شمېر پروژو کې چې ښوونځي هم پکې شامل دي فساد موجود دی، خو د امریکا د نړیوال پراختیا اداره وایي دوی دا ټول مسائل څیړي. د اقتصادي چارو څیړونکي د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې مرستې مهمې ګڼي، خو وایي حکومت ته پکار ده چې د دې او نورو ادارو د مرستو د راجلبولو لپاره له فساد سره مبارزه ګړندۍ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعې پر ورځ په مکه مکرمه کې د یوکرین د لوېدو له امله یو شمېر حاجیان وژل سوي او یو شمېر یې ټپیان سوي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې په وژل سوو او ټپیانو کې افغانان هم سته. په دې اړه زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان د حج او اوقافو د وزارت له مرستیال د الحق عابد سره مرکه کړې، او په سر کې ترې په پیښه کې د افغانانو د تلفاتو په اړه داسې پوښتلي.
پرون متاسفانه شل منټه پاتې و ماښام ته چې مکه کې یو شدید طوفان، رعد، برق حادثه ورپېښه شو. په دې حادثه کې یو کرن را چپه شو صفا مروه که دی حدثه که مجموعاً 15 کسان شهیدان ده یو سلطیا کسان زخمیان ده افغانستان متاسفانه منگ یو شهید لرو او نحویش کسان منگ زخمیان لرو چه تراوسا پور اتل از کسان شفاخانه نرخصت شوه ده یول از کسان روز هم بستر ده او زمان صحی تیم شده سر فعالیت که شوی زمان کوشش داره چه در بقیه یول از کسان هم معالجه تداوی بوشی او ده حدیثه منگ تسلیت مسلمانان تا مخصوصا در افغانستان حیواتوال تا بایو چه ده حدیثه که در کلکان ولسوالین یو کس پنامه دی نیازگل تا پا شهادت رسیده لیه هم بقیه زخمیان ده چه امیدوار بقیه جو تداوی بوشی
تا سخپل دغه کسانو تا چالتا تپیان شوی او دغه کس د مړی انتقال تا کوم تدابیر نیولی دی یا د عربستان حکومت په دې اړه اقدام کوي؟
هغه تا خو د افغانستان تقریبا شپېته کسان مجرب ډاکتران توظیف شوی دی زمونږ صحي تیم هغلته فعالیت کې سخته دی او کوم شدید لاعلاج زخمیان چې وي هغه مونږ د مکې مکرمه درې شفاخانې سره مونږ قرارداد لرو هغوی رایگان معالجه کوي او کوم چې شهید شوی دی خو اکثر رزوم دا دی چې مکه مکرمه کې دفن شي چې هغې د تدفین تدابیر مونږ نیولی چې نن مونږ هغه غواړو چې تدفین شي مونږ هلته
هغه کسان چې ټپیان دي البته افغان حاجیان چې حج ته تللي افغانان چې حج ته تللي دي د هغو ټپیانو حالت څنګه دی آیا حالت یې داسې نازک دی که ښه دی
هغه نه ویشت کسان نه اتلس کسان خو شفاخانه نه رخصت شوی دی چې هغې زخمي سطح ډېر ټیټ وو چې اوس خپل عبادت کې تتلی او یولس کسان زخمیان اوس هم شفاخانه کوي وضعیت ښه دی د تشویشوار نه دی
په دغه پیښه کې چې کوم کسان ټپیان دي دوی خو به افغانستان ته بېرته نه انتقالېږي یا به دوی دومره د دوی وضعیت ښه دی
خو ما هغلته ډېر پیشرفته شفاخانه دی هغلته معالجه کېږي د افغانستان ډېر ښه امکانات لري ما هغلته عجاله
نه هدف دا و چې تاسو به دوی کورنیو ته ډاډ ورکوئ چې هغوی به دغه مراسم هلته ترسره کوي پاتې کېږي به که بېرته به راځي
هغه د ډاکترانو هدایت ته مونږ انتظار وباسو چې هغوی هدایت ورکړي هغوی زه خپل عبادت کوي که چېرې بستر کې پاتې کېږي بستر هم انتقال موضوع خو هغه زموږ مسؤلیت دی انشاءالله چې صحت ښه شي مونږ انتقالو
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال د یلحق عبدو چې لازادې رډیو سره په مرکه کې په مکې مکرمې ښار کې د کرین د لویدو په پیښه کې د افغان حاجیانو د تلفاتو په ارتباط معلومات راکول بیا هم د افغانستان اړوند موضوعاتو باندې تم کېږو په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا لسګونه ګوښه سوو کارکوونکو د دې ادارې مخې ته نن مظاهره وکړه دوی وایي دوی د سیاسي او سلیقوي پریکړو په اساس له دندو لرې سوي او دا کار ورته د منلو وړ نه دی په دې اړه د نجی ساپی پراپور کې اوري چې همدا شیبه را سره په سټډیو کې ده
بلې سلامل صاحب نن په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې لسګونو ګوښه شوو کارکوونکو خبرداری ورکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي دوی همدارنګه وویل چې په یاده اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند په خاطر د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزي خپلې غوښتنې رسنیو ته داسې مطرح کړې
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونیشان خواهان تجدید نظر فوری اقدام اخیر رهبری اداره بوده هرچند ویداست که برخورد اخیر رهبری آیسا تصفیه سیاسی و تیمی بوده که به کسر بودجه را بهانه قرار داده و دست به این عمل زده است این در حالی است که مایان جهت جلوگیری از کسر بودجه حاضریم تا 50% کاهش در معاش به کارهایمان طبق گذشته ادامه دهیم
دغه مظاهره کوونکي وایي چې د ایسا ادارې رهبري پلاوي د دې ادارې 133 کارکوونکي لري کړي او همداراز یې په فاریاب او پکتیکا او پکتیا کې ولایتونو کې خپلې څانګې تړلې دي له بلې خوا د دې مظاهرې بل ګډونوال خاناغا احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې ایسا اداره په داسې حال کې لسګونه کارکوونکي له دندو لرې کړي چې د دې ادارې د جوازنامې رئیس د اجرایه ریاست لخوا په دې ادارې کې ګمارل
د جوازنامی رئیس د محترم اجرایه ریاست لخوا څخه معرفي سوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو بې له دې نه چې آزاد رقابت ته پوست اعلان سي هغه مقرري دومه خبره دا ده چې که چېرته د ایسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي نو څنګه کیدلی سي چې که چېرته اقجو صاحب نه دی راضي خپل معاش په اولنی د سرمایه ګذاري په کمیسون کې له شپږ زره ډالر نه اته زره ډالر ته لوړوي
خو اجرای ریاست دا مسئله را دوی چه گنی دا دوی لخوا سوک پا ایسا اداری که گمرل شوی وی لبلی خوا دا ایسا اداری ویان روح الله احمد زیل آزادی راژیو سره پا خبرو که ویل چه دا اداری رئیس قربان حق جو له واده بحر ده و پر زای بل سوک دا خبرو صلاحیت نلری خو لدی وران دا ایسا اداری مشر قربان حق جو آزادی راژیو تا ویلی و چه دا اداری تشکیلاتو دا پراخیدو دا مخنیوی لپاره دا اداری سباند سل کارکون که لدندو گوخ شوی دی. بله سلام علیکم.
دینا مننه کام نجس هپی و چی پا کابل که نند پانگوانی چه خدم لاتر داری یا دا ایسا ده هاقو گوشسو کارکون کدم زایری پر معلومات را کول چی نند ده غی داری مختر اطول سی و ویلی چی ده دوی گوشه که دل ده سیاسی او ده غرس سلیقوی پریکرو پراساس پسوی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مولا زادې رادیو څخه واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. د زادې رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو ښارونو کې د اف ام په 13.15 څپو په ټولو افغانستان کې په منځنۍ 12.89 څپو اوریدل شي. رادیو بل مطلب ته د کابل امنیت قومندان وایي چې په تیرې یوه میاشت کې په دغه ښار کې سلګونه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی نن په خبري غونډه کې ویل چې په دغه نیول سو کسانو کې هغه نه تنم شامل دي چې د شهید دونې د لمانځنې پر مهال یو شمیر خلک په ډزو ټپیان کړي وو. په دې اړه جزئیات یوسف خان زدران څخه اورو چې د شبر سره په استودیو کې دی. مهرباني.
که څه هم په نږدې تیر وخت کې کابل ښار تر ټولو د ډیرو پیښو شاهد و، اوس د دغه ولایت امنیه قومندان وایي چې د 295 بیلابیلو پیښو په تړاو یې 1596 کسان نیولي چې د ښار امنیت سره به مرسته وکړي. قومندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا تعداد کسان د کابل ښار د بیلابیلو حوزو او ولسوالیو څخه د بیلابیلو چاودیدونکو توکو، نشه یي موادو او وسلوالو غلاو په تور د تیرې یوې میاشتې په موده کې نیولي دي.
چهار هفته گذشته به تعداد 569 تن مزنونین در پیوند به 295 واقعات جرمی مختلف النوع در شهر کابل هم از عوضات و ولسوالی ها گرفتار شده و دوسیهایشان محول سارندوالی و مزنونینشان تحت نظارت می باشند.
د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې په دغو کسانو کې 40 کسان د وژنو په تور، 40 د لاروش کونو په تور، 130 وسلوال غله او یو بل د انسان تښتونی ګروپ هم شامل دي چې دوی نیولې دي. له دې سره امنیت قومندانۍ وایي چې جنایي جرمونو ترڅنګ د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د مقناطیسي بمونو، چاودیدونکو توکو او ډول ډول نورو وسلو سره یو ځای نیولې دي. خو هغه څه چې د امنیت قومندانۍ او پولیسو فعالیت یې تر سوال لاندې راوستی و، هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځې نمانځلو ډول و. قومندان عبدالرحمن رحیمی زمونږ د یو سوال په جواب کې وویل چې دوی دا منی چې په 13 د سمبلې کوټلې ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه و.
په دې قناعت کوو، نظر په دغه شرایط د دې وطن، نظر په بعضې مشکلاتو چې مونږ هم پې پیږو، تاسې هم پې پیږئ، شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغوره ټوټلي ګامونه چې اخیستل شوي وای و نه اخیستل سول، ولې په هغه تکتیک چې پولیس یې لري، په هغه درک د مسؤلیتو چې موږ یې لرو، تاسې به شاید وی چې یو یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل چې په هغه ورځ په کابل ښار کې وسله ولې ډله ییزې غلاوې وکړي او په ښار کې وحشت خپور کړي، خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ اووه وسله والې پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې نهه کسان نیول شوي او پولیسو د نورو د نیولو په لټه کې دي.
د یوسف خان زدران راپور مورده ای. د خوست ولایت کې نن چارواکو د شهید اونۍ په لمانځغونډه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له جنګ لاس واخلي او د افغانستان په آبادۍ او د نورو افغانانو په هوساینه او نیکمرغۍ کې ګډون وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي چې په یاد ولایت کې د شهید اونۍ په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او استخباراتي جګړه ده چې د پردیو له لوري پر افغانانو تپل شوې ده. د دې ځایي ادارې په استازیتوب د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د پردیو له اسارته ځانونه خلاص کړي.
د ولایتي ادارې په استازیتوب یو ځل بیا په ټولو افغان وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې د دغه بدبختو نه لاس په سر سي دا تفلسوي جګړه ده دا بیگانه جګړه ده دا سیاسي او استخباراتي جګړه ده خپل وطن په ورانولو کې نور اقدام نه کوي بلکې د خپل ورونو علماو فایندو مایندو او مشرانو سره د یو ځای د دې وطن په آبادۍ کې برخه واخلي
په دې ناسته کې یو شمېر دیني عالمانو هغه نومونه چې د افغانانو د دیني احساساتو د پارونې لپاره له بهر راځي غیر اسلامي غیر افغاني او د پښتونولۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل د سیمې یو تن دیني عالم مولوي نصر الله قاسمي پر افغانانو غږ وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره د جنگ او جګړه نه کوي
خارج نه موږ ته نومېر غولې دي په موږ نه یخې شوي دي نه اسلامي دي نه غیرتي دي نه شرعي دي نه وطني دي نه پښتونولې دي داسې په افغانستان کې د پوسټ قبرونو ته ورشي دا ټول دی افغانستان خلکو نه ډاک د خدای په لحاظ پردی نه مینه ځنی نه مامړه کوي ایمنګ نوم اسلامي افغانستان دا څوګي افغانیم مسلمانیم
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي د شهید اونۍ پاړه په خپلو خبرو کې ویل چې اوس مهال یو شمېر کسان او کړۍ د شهید او ټپي په نوم تجارت کوي د حکومت نه په دې نوم باج اخلي خپل ژوند پرې جوړوي
هغه کسان چې د دې خاورې او د دې ملت د ازادۍ دپاره یې خپلې وینې توی کړي نن د هغوی ماشومان په سړکونو ناستې خیراتونه غواړي زمونږ له حکومت څخه غوښتنه داده چې هغه کسان چې د افغانستان په ملت کې تجارت کړی د هغو ته د مجاهدین نه وایي د شهیدانو د اولادونو دپاره د مناسب امتیازات برابر شي او هغه کسان چې نن د دوی په سر باندې باجګیري کوي هغو مخنیوی دې وشي
د خوست چارواکو او دیني عالمانو د جمعې ورځې په ناسته کې د وسلوالو غوښتنه وکړه چې د سورې بهیر سره یو ځای شي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
راپورونه وایي چې د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ باندې یو شمېر وسلوالو حمله کړې ده او په دغه وسلوالو کې د چارواکو په خبره ځینې بهرنیات به هم شامل دي او د سیمې خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ځینې ایرانیات به یې هلته لیدلی دي چې د وسلوالو په لیکو کې موجود وه او داسې ویل کېږي چې دا جګړه دغلته نښته د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ لا هم جریان لري همداسې برا سره د ټلیفون په مستقیم تماس له فراه څخه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره دی فطرت صاحب خبرونې ته په خیر راغلاست تاسو روستي معلومات څه دي دا جګړه اوس هم روانه ده کنه جګړه بند شوې ده
سلام علیکم تاسو ورته سلام وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو وویل د فراه په حق کې د ولسوالۍ اوس هم جګړه ده خو د جګړې شدت په تیر نسبت نن کم شوې ده مخکې ما د امنیتي چارواکو سره چې خبرې وکړې دی وایي چې اته کوماندوي ځواکونه هم رسیدلې دي یو څه چې هلته موجوده و هغه د خاکسي ولسوالۍ په خپل موقعیت چې موقعیت لري د فراه څخه تر هغه ځایه چې ځواکونه رسېدل هغو مخکې هم هلته مینونه هم ایښودل شوي د امنیتي چارواکو په خبره او سوال طالبانو بریدونه هم پر کړي وو نو اوس تر یو اندازې پورې جګړه لسته وي خو بیا هم جګړه دوام لري او وضعیت عادي حالت نه دی راغلی موږ ډېر هڅه وکړو چې هلته د مرګ ژوب په اړه معلومات پیدا کړو همدا اسانه تر اوسه پورې هغه معلومات چې تېر ورځ موږ په لاس سره وړي وو هغه معلومات لرو او نوې معلومات چې تاسو کوشش کوو چې سیمه هم لري خو بیا هم په دغه حالت کې چې نوې معلومات پیدا کړو
بله فطرت صاحب یوازې دغه وسلوالو په لیکو کې ایرانیت به شامل دي کنه نور کسان هم دي ساسو معلومات څه دي نور خارجیات به لکه عرب او چیچن یا د ازبکستان د اسلامي غورځنګ خړي دا کسان هم شامل دي کنه چارواکي په دې اړه څه وایي څه معلومات لري
د چارواکو څخه موږ خبره کړې ده په خپل بچمه کې خلک هم مشتویل دي ځینې مشکوک کسان چې په هغه کې عرب ایرانی دا دوه شامل دي مخکې خلکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړې وه او تېر ورځ د دنیا امنیتي چارواکو هم دا خبره تایید کړه خو د کوم مشخص هېواد نوم وانخیست هغې وویل چې عربان او ایرانیان هلته شتون لري دغه د خرکسید ولسوالۍ داسې موقعیت لري چې د انردرې ولسوالۍ سره وصل ده او انردرې ولسوالۍ بیا د ایران سره سرحد لري نو ځکه هلته ډېر رسامت کولی شي په خپله که یا ایرانی طالبان یا نور کسان او هغه د سیمې خلکو داسې هم ویل دي چې ډېرې ډلې څو موټر چې د نادرې ولسوالۍ د خواست تېر ورځ البته د جګړې لپاره د مرستې لپاره راغلي او استاغوی کې ایرانیان هم شامل وو ایرانی وسلې او نورې غټې غټې وسلې هم ورسره دا چې ما د امنیت قانون سره خبره وکړه هغه ته خبره تایید کړه ویل چې په دې اړه د څېړنې روانې دي خو سل فیصده نه سو ویلی چې دا به ایران رسولې یا دا به ایران راغلي خو هغه دا تایید کړه چې دغه جګړه خطر هم درنده شوې ده چې هلته وسوال شمیر هم دیر او دی نور مرستی هم ترلاسه کری وی دارا بیران لخوا جگره کرا خطر هم برندم.
بله ډیر زیاته مننه کوم محمد شاه فطرت ساسو د معلومات څخه د ازادي رادیو اوریدونکو له فرا څخه د ازادي رادیو خبري احمد شاه فطرت چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د جګړې په اړه روسي معلومات را سره شریکول. اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سفلې یو ربیا د لندو خبرونو وخت را ورسېدی. سفی الله ستانګزی ته باور ورکړو چې د خبرونو وړاندې کی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پرختی ادارې یا یو ایس ایډ رئیس وایي چې د برېښنې پیژندپاڼه له ادارې نه خپل مالی ملاتړ ځنډولی دی. د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیته شکایت وکړ. د کابل امنیه قمندان وایي په تېره یو میاشت کې 515 شپېته کسان په 295 قضیو کې د لاس لرلو په تور په کابل کې نیولي دي. په هند کې په یو رستورانت کې د ګازو د بالون په چاودنه کې 44 کسان مړه او 15 نور ټپیان شو. جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې د ملاتړ د زیاتېدو له کبله موسکو ته خبرداری ورکړی دی. او د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو مشران د ایران د اټومي موافقې د مخنیوي لپاره له قانوني انتخابونو څخه تقریبا ستړي شوي دي او وایي اوس به ښایي دغه قضیه محکمې ته راجع کړي.
اوس هم پام وکړئ تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم اقتصادي خبرونو ته.
د کندوز د برښنا ریاست وایي چې یو شمیر زورواکي قومندانان او دولتي ادارې 190 میلیون افغانۍ د برښنا د لګښت له درکه له دوی څخه پوره وړي دي. د دغه ولایت د برښنا رئیس انجینر حمیدالله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر دولتي ادارې له دغه ریاست څخه شاوخوا 90 میلیون افغانۍ پوره وړي دي او د ریاست 90 میلیون افغانۍ هم پر هغو زورواکو کسانو او قومندانانو پور لري چې له څلور کلونو راهیسې د برښنا لګښت دولت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د کندوز د والی ویان عبدالودود واحدي وایي دوی اړوندو ادارو او یو شمیر هو کسان ته چې د برښنا پیسې نه ورکوي سپارښتنه کړې څو د برښنا د لګښت په برخه کې خپل پورونه ادا کړي، کنه نو عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې له افغانستان څخه شاوخوا 14,000 ټنه تازه او وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شوې چې د تیر کال په پرتله له 1500 تر 1800% پکې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال افغانستان څخه یو سلونه قلم وارداتي توکي 1500 هیوادونو ته صادریږي چې په هغې کې وچه او تازه میوه، طبي بوټي او سبزیجات هم شامل دي. ښاغلی هاشمی له اړوندو دولتي ادارو وغوښتل چې په هیواد کې د سړو خونو د جوړولو، د میوه د لابراتوارونو او بسته‌بندۍ د تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې پاملرنه وکړي. په ننګرهار ولایت کې د کانال د پروژې مسولین وایي چې سږ کال د کانال د زیتونو او مالټو د باغونو حاصلات زیات شوي او له دغه درکه له سراغلي عواید 43 میلیون افغانۍ ته رسیږي. په ننګرهار ولایت کې د کانال پروژې رئیس زیارت ګل راحل ازادي راډیو ته وویل چې د کال تر پای به شاید د زیتونو او مالټو د حاصلاتو له زیاتوالي سره د کانال پروژې عواید 50 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی راحل زیاته کړه چې په وروستیو کلونو کې د عوایدو د زیاتوالي لاملونه کانال پروژې ته د کرنې وزارت پاملرنه، د اداري سیستم تنظیم او د عوایدو د راټولول په برخه کې د نوو طرزو لاملونو جوړول ګڼل سوي دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ اتیا پوله، د اماراتو یو درهم اوولس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ دېرش پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه دولس افغانۍ.
لدې سره د روانې خبرونې خبري برخه پای ته ورسېدله. خو دوونیز پروګرامونه ستا لومړی حقیقت څه دی ورپسې به تاندې څانګې خپور سي.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. سعودي عربستان ته د افغان زیارتکونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده. دا چې یاد پروسه څومره پرمختللی، څومره شمیر کې افغان زیارتکونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي، ازادي راډیو د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده. محترم وزیر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه کراته وایي چې د حج د پروسې د تګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارتکونکي سعودي عربستان ته انتقال شوي دي؟
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. تقریبا دوه هفته
کیږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوی ده. همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم، تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دی، د 20,000 حاجیانو له جملې څخه.
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوی دی؟
موږ له 20 زون نه پرواز لرو، د مرکز او د قندهار، د هرات او د مزار شریف. دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دی، د کابل نه، د هرات نه او د مزار شریف نه.
د کوم ولایتونو دی؟
ولس مرکزی ولایتونه دی چې الحمدلله ټول لال، او د غرب د زون ولایتونه دی، او د شمال ولایتونه شروع شوی دی، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
کومه ستونزه خو له اوسه پرې د انتقال د حاجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیچ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې، ځینې واله مشکلات پیدا سي، اما مو خوشحاله یو و حاجیان مو خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې واله استنځوي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم استنځوي کله کې تشریح کوي؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری دیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیاری راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو دیر په ښه توګه پیل سو، او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی سئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خود الله کار ده، اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکله تقسیم اوقات نه، مخکله پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده، د دوی په لګښتونو کې پخوا کومې ستونزې موجودې وې؟
ښاغلی ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې، او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې، زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل په نتیجه کې الحمدلله سږ کال ډېر سهولتونه راغلل. پخوا داسې وو هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکې رانیول کېده، تعداد ډېر زیات وو، 150-160. رورو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی وو، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپله د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کلونو کې په یو نویم کال کې $3,100 و د حاجیانو د تګ راتګ مصرف، او تیر کال $2,200 و، اما سږ کال $2,450 دی، سره له درې وخت دوده په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډېر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې رامنځته کړي دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخت کال دومره زیات نه لرو. ما چې په خپل وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې د زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیایي، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي. دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته په یو قسم. ځینې غټ استونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل، یو د عمارتونو لریوالی وو چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دی، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کېدل، اما سقل موږ وی آی پی بسونه پکې را ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واو اوریدل چې یو بس دوه بس زاله وو دا استثنائی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي مو کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکلو او هلته زموږ همکاران ډېر دي که ویلچرونه ورته په کار وي هغه کار حتی یو ګود حاجي وو له هغه ځای نه زه خبر شوم او ما ملګرو ته تلفون وکړل چې هغوی سره داسې ځانګړی مرسته وسي څومره چې زموږ له لاسه کېږي موږ د ټولو په خدمت کې یو انشاءالله.
ته مخکې یادونه وکړه د تعمیراتو او همدارنګه د کعبې ته نږدې د اوسېدنو په اړه کراته وایي داسې ویل کېږي وایي د افغان حاجیانو ته یې د کعبې شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول سوي دي دا څومره واقعیت لري یعنی څو کیلومتره د کعبې شریفې ته دا تعمیر نیول سوي دي؟
دا چې وایي لرې نیول سوی ده دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان هلته ځي $15,000 قیمت لري هغه ځای مو افغانانو ته نیولی نه ده او نشو نیولی. اما نسبت په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای منیولی ده که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري ځینې ځایونه 3-4 کیلومتره او هغه چې ډېر لرې وي کیدای شي 10 کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله هغه ملي بس کې زه پخپله کېناستلم په 15 دقیقو کې موږ رسېږو هلته که ډېر چې وسو په 10 دقیقو کې ډېر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
د تاسو لپاره یو امتیاز و که تاسې پیسې زیاتې ورکړې
دا سخت کال د هلیزل نتیجه وي این امارتونه تیر کال حاجیان د امارتونو څخه د خدماتو څخه راضی وو موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاندې سوی وو هغه مې په معیار کې ونیول او غوښتل مې چې هغې نه لا خسي این امارتونه او ځینې امارتونه ځینې هوټلونه له هغې نه لا ښه دي اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غوندې او ورسره درې وخته ډوډۍ او دغه امکانات هم موږ لرو.
تیر کال دا درې وخته ډوډۍ چې ته یادې تیر کال او وړم کال دغه ډوډۍ نه ورکول کېده؟
نه 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 تیر کال په مشاعرو کې وو منا عرفات او مزدلفاتو کې بیا په امارتونو کې داسې یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو اما داسې چې د تعامخانی سره معیاري تعامخانی سره قرارداد سوی وي او درې وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغسې نه وو دا لومړی کال ده او په لومړۍ ورځو کې ځینې نیمګلتیا هم وي اما موږ هغه مې حل کړل او انشاءالله بیا راتلو که کال ته دغه ډېر ښه تجربه زموږ لاسته راغلی ده چې انشاءالله لا ښه کېږي.
محترم وزیر صاحب تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنې رهنمایانو و چې په حج مراسمو کې افغان حاجیانو ته ورکول کېدې د دې ستونزې د حل لپاره هم څه اقدامات کړي دي؟
یو څو تازه نفس کسان هم موږ د علماو له منځه راغوره کړل او دوی مې ولېږل. بله هلې ځلې دا و چې په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل موږ ډېر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لاړ سي همدغسې وسو او زه پخپله په تعقیب کې یم هلته زموږ هغه کشفي خلق هم هلته ځي ارزیابي کوونکي کسان هم هملته دي کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغې عکس ما ته لیږل کېږي د واتساپ له لیارې نه او ما ورته ویلی ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان هلته خپل کار کې نواقص ولري یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکئ که اصلاح نه سو هغه وشلئ او بیرته راولیږئ افغانستان ته. دغه تهدید ګواښ مې ورته کلی ده له بلې خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کلی ده سخت کال.
او سږ کال په ټوله کې څومره افغان حاجیان ځي څومره ښوونکي یا معلمین ورسره لیږئ تاسې؟
سږ کال 24,000 حاجیان زی 250 کسان د بیسی کارمندان دی هغه اداري کارکونکي د صحی کارکونکي او 450 کسان هم ناظمین دی.
دا چې د حج پروسه یوه سپېڅلې پروسه ده او همدارنګه یو عبادت ده تاسې خپله له حاجیانو نه څه غوښتنې لري؟ حاجیان باید څه وکړي څه مرسته وکړي؟
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسې چې دوی حج ته ځي دوی زی چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي. خزما خواهش داده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده، 15 سلوخت ورزنی سفر ده، یوازې په عربستان سعودي کې. او پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده. خامخا څومره چې ټکنالوژي وي، څومره چې امکانات وي، دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکړي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکړي، او کوم واله مشکلات چې وي بې صبري ونه کړي، موږ ته ووایي زموږ همکاران هلته دي، ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو، او دې ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو، څومره امکانات لرو. او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو، سلور وش ساعت موږ د دوی په خدمت کې یو، او کله کله داسې ده چې دشمن هم د دوی په مینځ کې داسې ګونګسي راپاره ای او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي. دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلې هغې ته باید پام ونه کړي، خپل عبادت وکړي او بیرته راسي. او زما خواهش داده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسي، هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غواړي چې یو سوژه ځانته جوړ کړي، پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په قاچاقي یا په غیر قانوني لارو سفرونه مو له کومو خطرونو سره مخ کولای شي؟
درې کس طبقې دی، اوناس الوته خزي اوبو کې غرق سي،
دغه نور ملګري سي ول سره لکه شخبران غوي ته لاړل، دا په ووري کې پاتو شمال دی، بس خپل زندگی له لاس ور کړل،
په یوه وادونه ته تاک لژن سره قیمات ده.
کچری تاسو هم پر قاچاقي لارو اروپا ته د تللو شوقیه، نو نننې تاندې څنګه مول ځینو هغو حقیقتونو خبروي چې پر دغه لارو تلونکي کسان ور سره مخ شوي دي. ملګرتیا مې وکړه، ز نورګل شفق یم. خو دوستانو، که څوک په ناسمو یعنی قاچاقي یا په غیر قانوني لارو مزل ته زړه ښه کوي، نو ښایي نه له تودو بادونو په امان شي او نه هم قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي، د ډیرو مړې ژوندې ورک شي او د ګڼو غوښې د کبانو خوراک شي. دوستانو، نږدې هر اونۍ اروپا ته د تلونکو افغانانو د ډوبېدو خبرونه اورو، خو بیا هم زموږ ګڼ ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي او هلته ورته نه پوهېږم پیسې په ونو کې راشنې شوي ښکاري او که په پټیو کې کرل شوي. د لغمان اوسیدونکي رحمت الله هم له همداسې ځوانانو څخه دی چې غواړي لندن ته لاړ شي، خو څنګه او په کومه لار؟
ولا بارته مې ول نه خوښېږي، خوښېږي مې چې کار دپاره م لاړ شم، هلته سړی ته خوشه یي، شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم، جرمني ته لاړ شم چې ډېر پیشرفته دي، کاروبار هم پکې ښه دی، مجبور یې قچاقي لاړ شي سړی.
ملګرو، څو ورځې مخکې په اتریش کې په یوه کانتینر کې د یو اویا کسانو جسدونه وموندل شول چې په غالب ګمان سوري وګړي و، غوښتل یې ځانونه په قاچاقي لاره اروپا ته ورسوي. د رحمت الله په څیر ګڼ افغان ځوانان به خامخا له دغو پیښو خبرېږي، خو څه وایي چې هله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي، دوی لا تر اوسه تر تارو جبې نه دي ورغلي. ذبیح ځلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاءالحق واحدي ملګرو د ځینو هغو ځوانانو کیسې کوي چې په قاچاقي لارې اروپا ته د تګ تک کل کړي و، خو داسې لاړل چې بیا په خپلو پښو بیرته را نغلل.
مونږ خپله یو اتده زوی وه، دې ځای نه یونان ته چې په لاره روان، حتی وایي مونږ په ورځو ورځو باندې پیاده مزل کوو. مونږ یو ملګری ماد و چې هغه بیا تر ډېره وخته پورې ځنګله کې پاتې و، بیا هغه مونږ پسې چیغې ولې چې تاسو ما چاته پرېږدئ. ما هلته وایي مونږ دا وخت په یو کلی چې نږدې و هلته پرېښوده او مونږ بیا ځینې ولاړو. یو څه وخت وروسته خبر شو چې بیا چاره وفات شوی و، بیا مونږ خلکو خخ کړی و. اروپایي هېوادونو ته تګ له ژوند سره قیمات دی.
زما یو ملګری په نوم دی اجمل، هغه
مقررات سفر وک قچاقی لاړه وخت چې بهر منځ کې سفر کاو ام د قچاقبر چبو بیا کوم پولیسان دغه خانه چې پیراغل دوی کشته خوشی کړی دي مدرې کس طبقې دی او ناس الوت خزي خو بوګ غرق سی دی غو دی مړی سی دی او یو کسان سپنګلې سره واغان مرسته دوی مدرې کس ځان سلامات وړی دا
په پیښور کې زمنګ دی پلار یو ډیر نږدې ملګری او دوستو دوی یو کشرور شاکر نومې ده ډیر لایق او پوی او ډیر د ذهن خوندو نو دوی نه پیغام سی سره په پیدا کړی دا ورور د تشویق څخه خارج دی ولېږي نو دوی خپل لور لندن ته لیږه دی روسي لاره نه سفلار کې دوه ور کې دوی پیدا مزل کو چې دالک ځتی نور دوی برداشت دی نو روسي مخ کې لاړ سی او دغه نور ملګری سی ول سره لا قاچق بران غوي ته لاړل دا په ور کې پاره ته شمال دی بس خپل ژوندګي له لاس ور کړل
او د کابل په هنتون دغه محصله پیغله فریزه د یو داسې ځوان کې سره ته کوي چې اروپاته د تک شوق په هنتون ور نه پاتې کړ خو لد ژوندون پاتې شو
هر ټولګي څلور پنځه ځوانان په قاچاقي سفرونو بهر تزي دوی له درسونو او راتلونکو بیزاره دي ملامت نه دي ګوري چې ډیر ځوانان له پوهنتون فارغ شي خو کار روزګار نشي موندلی زموږ مخکې زموږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل خوختل یو اروپایي هیواد ته لاړ شي خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شوه
بل ځوان لخوان ډګر صافه اروپا ته د خپل یو تللی ملګری د سفر یو خاطره را سره شریکوي ملګرو او د غزنی اوسیدونکو ولیمو هم د خپل قاچاقي سفر لڅو شیبو خبروي
د موږ یو ملګری د البته بل ورځ د پښتن لپاره ورغله دوه درې کاله مخکې ته جرمنی ته نو هغه کیسه کوله چې ته کی سول زیات نور مو د بوسکل لپاره ځای نه درلود دلته یو یالو نو بسم الله په وکړه د بو مسکله سبا چې کله موږ مار نه بیرته راړول موږ نو هغه چې ولیدې حیران سوم چې دا څنګه مسکلی خو لډیر تند لډیر مجبوریت
زه د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ یم شان کله چلته مکتبونه وتړل سوزو هغه وخت شپږ کم سم کې وم هم سم پیان مې او کلیوال مو بس مشرم سره وکړه نو بس روان سول په ایران کې ونه پیګه مغه د سیمې نوم راز خیر ده لاسونه بون سره تړلی وو ځکه چې کله چې موټر ودرېدو بیا که په پاتس وې کبه له موټر ول وې دا کیسې نست مسلن چې بیا به تاته موټر ولاړې سره ځای عادت وکړه مو به لاسونه سره تړلی سی او به راوي بس سره کاش په ټول سره د راوښې ده په دې وخت کې پولیس راغلو البته ایرانی پولیس راغلو
راوی کې کې بس لاسونه یې راوتل سره وی مواله
زړې په څو خیاره ویل را باندې تیری دي د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکو محمد داود هغه پلار دی چې اولادونو ته سر سر تور و چې په قاچاقي لاره د بهر نه ځي خو د خوار ملا ځان چا و نه ورید نو ولې اوس هماغه اولادونه په بل نظر دي ځکه چې
او ما خپل یو زوی لاله د بلجیم ته او یو می ورور لاله نو هغه ټول سلاړ دي دغه خبره کوي یو بل کشر ورور دی زوی مې دغه کشرې سپام کو را نسی درنه هغه تکلیفونه واغ ستونزې موږ لیدلې نو دا کوشش وکړه پلار سره رانسی درن پښیمانه دي خپه دي خو خپه دي مونږ خو ډیر ورته وویلې چې مزه تکلیفونه دي خو مونږ خبره چیرته وس په زو اتمی زونو وای در
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوره دوستانو په دې وروستۍ ورځو شپو کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې تر بل هر چا سوریایي وګړي ډیر دي د افغانانو شمیر هم زرګونو ته رسیږي او د پاکستان او ایران په شمول د ځینو افریقایي هیوادونو خلک هم اروپا ته د رسیدو هڅه کوي په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مسؤلان د یو رپورټ پر بنسټ وایي چې اروپایي هیوادونو ته له غریبو هیوادونو کابو 15 لکه کډوال ورغلي او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 14,000 یوازې افغان یونان ته رسیدلی او په همدغه شپږو میاشتو کې تقریبا 2,000 کسانو په لاره کې په بیلابیلو دلایلو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی څو ورځې مخکې دوستانو د ترکیې په سواحلو کې د یو 3 کلن سوریایي ماشوم مړی وموندل شو چې پر لمدو ریګو پړ مخه پروت وو دغه ماشوم اعلان وو کورنۍ غوښتل چې یونان ته ورسیږي خو په لاره د توپان ښکار شول دغه ماشوم عکسونو او ویډیوګانو ډیر خلک وژړول دغه د پلار د خولې کیسه افغان لیکوال او شاعر شرر ساپی د مصر اليوم په نوم له یوې خبري وې پانی راخستې او ژباړلې ده چې وګمه رشیدی درته لولي
موږ دولس کسانو په وړې کښتۍ کې چې 15 متره اوږده وه کېناستو. له لږ مزل وروسته سمندر طوفاني شو. ترکي قاچاقبر سمندر ته ودنګل او وتښتید. موږ له څپو سره مخ شو. کښتۍ واوښته. خپل بچي او میرمن مې ونیول. په کښتۍ پورې مو یو ساعت ځانونه نښلولي وو. زامن مې لا ژوندي وو. یو زوی مې یوې لویې څپې ووهه او مړ شو. مجبور شوم هغه مې پرېښود چې بل وژغورم. د دویم زوی خولې ته مې ځګونه راغلل. هغه مې پرېښود چې مور یې وژغورم. ګورم چې میرمن مې هم مړه شوې ده. بیا درې ساعته نور هم په اوبو کې پاتې شوم او د ترکیې ساحل ته ورسېدم.
دوستانو، په کابل کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM که یو خواله بیرته راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي، نو بلخوا خلک د قاچاقي یا په غیر قانوني لاره د سفرونو له خطرونو هم خبروي. د دې ادارې د پروګرامونو مشر مسعود احمدي په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانانو او نورو کډوالو ژوند له نږدې لیدلی. دی وایي هلته اکثره رسیدلي کسان پښیمانه وو، ځکه دوی فکر کړی و چې اروپا ته په رسېدو سره به خبره خلاصه شي، خو خبر نه و چې نور ډېر جنجالونه پاتې دي.
کوم سفرونه شما اروپایي ملکونو ته لاړل، او هلته ما د یو افغانانو سره چې په کمپونو کې ژوند کړله او اکثریت یې منفي ځواب په سودوو سره چې کله ما خبرې کړې، نو دوی ټول په دې باندې پښیمانه وو. متاسفانه اکثریت افغانان په دې عقیده باندې چې کله اروپا ته وسېدو نو هر څه ختم شول. اما برعکس نه، هلته یوه بله ډېره طولاني او ډېره پیچلې پروسه دوی ته منتظره ده. دوی وایي چې ایکاش موږ ته یو چا مخکې د رتګ نه ویلي وای چې دغه مشکلات یې تاسو مځیه، نو موږ به هېڅکله دا تصمیم نه وای نیولی چې اروپا ته تللي وای. ګوره په هغو کمپونو کې چې دی هلته ژوند کوه، هلته هم داسې یو ژوند د شته ویش ولاړ دی. هر څه امکانات شته، هر څه ډیر زیات محدود دی. مثلا په هالند کې په کمپونو کې تا باید هر ورځ د یوې بجې نه تر دو بجو پورې یو خاص ځای ته حاضري ورکړی وای. د مو کمپ نه د باندې بیرون نه شوی وتلی، نو د ما په نظر باندې دین خود زندان بهتره دی. کم از کم هغه د کورنۍ غړي خود درته تللی شي، هلته د کورنۍ غړي هم نشي درته تللی.
د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه له یوه اروپایي هیواده یوه افغان کډوال نسیم شاه راته لیکلي و ملګرو چې کله اروپا ته راتلم نو په سفر کې شپږ نجونې هم راسره وې. ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسي تیری پرې وکړ او هیچا یې هم مخه ونه نیولی شوه. ښاغلی مسعود احمدي هم وایي چې غیر قانوني سفرونه یوازې د مرګ نه بلکې د ابرو ریزۍ خطرونه هم لري. دی د یوې ښځې او میړه کیسه هم کوي.
زه تیر کال خپله په هالند کې وم. د هالند شمال خواته تقریبا نو تاسو کیلومتر فاصله متایک لای تقریبا 15 پاک ریسپشن سنټرونه مالته وکړل. مشخصا د غادمو فوکس په فیملی باندې و، افغانان فامیلونه باندې. یو فامیل و د افغانستان میړه او ښځه د دوړو حرکت کړی دی په اروپا ته کله رسیدلی دي. نو هغه ته مشوره ورکړی تاسو بیل کې سونه ورکړی. البته چې کله د دې کارت خبريږي او داینه خبريږي دلته د فامیلونه هم سجدا کوي. په دې معنا چې نور کار خپل میړه ته ځواب ورکوي او دای تنا پاتې کی په یو ډیر بد حالت کې. نو آیا په دې باندې ارزي چې سړی د دې ځان سفر وکړي؟ هلته ګوره، یا تنا دی وژلو مثلا نه ده. په دې کې موږ افغانان خبره د عزت او د ابرو خبر هم ده. بعضې وخت خصوصا د اوچا د پاره چې خپل فامیل سره سي ممکن داسې مسایل پیښ شي چې دی خپل یې ونه شي لیدلی. تر غلامۍ پورې غلامۍ نه مې هدف مغه اصلي بری دی، که نه چې ته به څه یو چا ته به مفت کار کړې په ګیډه به ځان ساتې او ډېر ظلم به هم درسه کړي او تاسو به د هېڅ د حق هم نه درکوي چې امنیتي مراجعو ته لاسرسی ولري. یعنې ډېرې داسې پېښې شوي دي، عملا په همدو نږدې کې شوي دي. موږ هغه څه چې په تلویزیون کې وینو، هغه څه چې په فلمونو کې وینو، هغه شی په اروپا کې نشته دي.
څوک به د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله اروپا ته زړه ښه کوي، خو د اروپا په لوړو ودانیو او شنو پارکونو کې د ځوانانو اخیستل شوي عکسونه او کور ته په راستنېدو سره دوی ته د خلکو مېلمستیاوې هم هغه څه دي چې نور ځوانان هم اروپا ته د تګ لپاره هڅوي. حاجی نظر محمد راغب یو ګرځېدلی سړی دی. په پای کې د ده خبرې اورو.
چه د مسافرې نه راسي هغه ته سپینې جامې، میهمانګانې، خپل خپلوان ډېرې نازوي. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه ده، همدا سړی ده. او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي، خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي. د افغانستان خلک په بهر هېوادو کې په غربي یا شرقی نړۍ کې دوی داغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي، نو هلته د غلامۍ ژوند ته دې اده پورې تعبیز هم هلته ورسره کېږي. اما د افغانستان خلک ولې د پلار مور ته وایي د ډاره اوس موږ خپل د احوال نه سو لېږی چې عکس اخلو چېرته ځو، کوم لوکس ځای کې عکس اخلو، بیا خپل پلار مور ته لېږي چې دا ووایي دغه رقم ځای کې کار کوي. که دوی پوه سي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده، داسې خشره کاري کوو، نو ډېر به خفه سي.
همزلو ویل کېږي چې د قاچاقي سفرونو د ځینو بېړیو یا کښتیو لاندینۍ برخه د لوړو ودانۍ ودانیو د لیفټونو غوندی وی چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو د سمندر په منځ کې هغه برخه وازوي او پکې پټ کړی شوی ټول مسافر په سمندر کې لاهو کیږي. د ځینو مړی موندل کیږي او ځینې د کبانو ښکار کیږي. نو که اوس هم دوستانو تاسو په قاچاقي یا په غیر قانوني لار اروپا ته د تک شوقی یې، هیله ده چې په خپل دغه نیت بیا فکر وکړئ. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.